خپله تصور وکړي چې یوه پښتنه مور، یوه افغانه مور په دې سن کې دا د یو داسې نازولي زوی مرګ او شهادت په دومره پراخه سینه او خندانه څیره مني. یقینا دا میندې، دا ښځې د ډیر ډیر ستایلو او د ډیر ډیر ویاړ میرمنې دي چې تیر هم تاریخ پې نازېدل، پرونم پې نازېدل، ننم پې نازي او سبا به هم په داسې میړنو یا افغانو ښځو او میندو تاریخ نازي.
د ګیلمن په ویر کې یوازې شعرونه نه دي ویل شوي. د افغان ښځو د آنلاین ادبي بهیر وی هنرمندې سهیلا کامران د ګیلمن انځور جوړ کړی دی. لدی په واورو چې د دې انځور د بشپړېدو کیسه راته کوي.
چا به دومره کل نه کل نه خلک په ژوند نوي راویښ کړي لکه ګیلمن سي په مرګ راویښ کړلو. ګیلمن سره لدې یو شاعر شخصیت وو، یو مبارزه افغان فکره او لوړ جرأت لرونکی ستر انسان وو. ګیلمن د حق لارې ته کار وکړ. ګیلمن د خدای جل جلاله له طرفه یو ستره هستي وه. هغه څوک چې له هېواده له افغانستانه یې ځان قربان کړ دا ستر باید وستایل شي او یاد یې وشي. ګیلمن په موږ افغانانو باندې ډیر حق لري. نو ما هم غوښتل چې د هغه ستر انسان انځور رسم کړم. د لوی افغانستان تاریخ بیا راژوندی کړ او دا ثابتوي چې کرښې زموږ زړونه، مینه، وینه او فکرونه نشي بیلولی. ګیلمن هر افغان ته د افغانیت حس ورکړ. ګیلمن د وطن مین و. ګیلمن ټول کړه وړه او مبارزه زموږ د راتلونکو نسلونو ته د ولس پالنې الګو ده. ګیلمن وزیر داسې یو شخص و چې ما نه پېژانده او نوم یې هم نه و اورېدلی، خو کله چې ما ولیدل چې په ګیلمن وزیر باندې برید سوی ده او د هغې ویډیوګانې مې ولیدلې چې څومره په وطن باندې مین دی. داسې په ګیلمن وزیر باندې څومره ظلم سوی و خو بیا هم د افغانستان له بیرغ څخه نه و تېر سوی. او د ګیلمن صاحب غیرت او احساسات ته په کتو باندې ما غوښتل چې د هغه عکس انځور کړم. ما چې کله د ګیلمن صاحب انځور رسم کاوه خو سترګې به مې راډکې سوې. بیا به مې یو څو دقیقې پرېښودو، بیا به مې بیا شروع وکړه، بیا به مې سترګې راډکې سوې. خو ما دا انځور ډېر په سختۍ رسم کړ او د ګیلمن صاحب روح دې ښاد وي، یاد یې تلپاتې. خدای دې ګیلمن صاحب ته جنتونه ورکړي او داسې ستر انسانان دې لا هم ډېر شي.
ګیلمن بیا د نجونو حق په خپلو شعرونو کې په خپل ژوند کې په ډول ډول ادا کړی. په یو بیت کې وایي:
کمې دستا پښو کې دلی اوربل ننګ نه وکړو، د وطن پیغلې خپل تاریخ ته تومتی به شما، او که د بدن وینه مې تویه شوه په حق د مظلوم، نو ګیلمن افتخار د خپل پردي به شما.
ګیلمن به په بانډارونو او مجلسونو کې په خپلو سندرو کې هم افغان جونیا او خویندې نه هېرولې. د ګیلمن ویر ګڼو سندرغاړو هم کړی، له نغمینې ولې تر جاوید امرخیل پورې او تر لطیف ننګرهاري پورې، چې د هغه تر مرګ وروسته یو شعر په خواله رسنیو کې زمزمه کړ.
جانان شهید دے لرو پر پختو ول سیو قهرمان شهید دے پردیش چی سور یو کما جانان شهید دے لرو پر پختو ول سیو قهرمان شهید دے لرو پر پختو ول سیو قهرمان شهید دے. د خړه پړه سغم گین ما خام دے فضا د خړه پړه سغم گین ما خام دے
د ګلمن ټول شیرونه د ولس او قوم غم دی. دی پوهیده چې عشق د شیر بنسټ دی، خو په هغه عشقي شیر کې هم د خپل ولس غم ژاړه. دی په یو شیر کې وای،
وای پرون لیلا داسې په چلول کې ګیله کوله، پرون لیلا داسې په چلول کې ګیله کوله، ویلې خپنه شې څه داسې کیسه کوله چې ته شاعر یې او د مینې کیسې نه پېژنې، د محبت شنه سره رنگینې کیسې نه پېژنې، چیرې یو عورت خو د زماشن کې خالونه یاد کا، یا مې چشمان، یا مې د سرو شونډو سرونه یاد کا، یا مې د تورو زلف ول په ول تارونه یاد کا، یا خو مې چیرې د بنگړو ډک مړوندونه یاد کا، چیرې یو دوی کیسې زما په تور ور بل ولی کا، یو دوه زما په دې نارې غاړه غزل ولی کا، چې زه ډاډه شم چې په ما پورې سندرې لیکي، زما د سپینې خولې وړې وړې خبرې لیکي، چې کله وسته یې زما د مخ سرخی لالیا، بیا دې منمه هر یو شعر او شاعري لالیا. ما هم په غوڅو وچو شونډو ورته مړه وخندل، زړه خو مې نه کېدو، په زور مې په ډک زړه وخندل. ما ورته وویل لیوانې دستا ګیله په ځای ده، زه یې منمه دستا هر یوه کیسه په ځای ده، دا هم منم چې دستا اوسن د ستایلو وړ دی، دا هم منم چې دستا اوسن د ستایلو وړ دی، هر یو انداز دې په غزل د یادولو وړ دی. خو زه څه وکړم، پښتون یم خیاره درومي، قسم په خدای کمې په خوله د عشق ټپاره درومي، څنګه یې ولیکم ضمیر اجازت نه راکوي، ما ته د وران وطن تصویر اجازت نه راکوي، چې شنه خالونه لیکم شنه لوګي بارود را یاد شي، هغه د کلي په جومات د بمبار دود را یاد شي، چې سره لبان لیکم نو سرې وینې مې زړه ته راشي، د زلمی ورور تودې تودې وینې مې زړه ته راشي، هغه د پلار په مخ پرتې وینې مې زړه ته راشي، هغه د مور په سر چتلې وینې مې زړه ته راشي. نه نه نو زه به څنګه ستا په مخ سرخی یادوم، په مخ پرتې خاورې د خوار یتیم بچی یادوم.
د ګیلمن د شعر نقد به راشم چې له هنري اړخه دا شعر وتلو، خو لومړی به د دوی نظر ته سره شریک کړم چې تېر کال یې ازادي راډیو ته په یوه مرکه کې د خپل شعر په اړه ویلي وو.
زما شاعري شعر مقصد هغه د ادب سره، د هغه سره به البته ځینې بیتونه شعرونه غزل به په وزن په طول په ادب کې داسې برابر نه وي، مګم زموږ وطن ته او زموږ خلکو ته، زموږ ځوانانو ته چې د کوم شعر شاعري ضرورت ته، هغه مزاحمتي شاعري چې ورته ویل شي، مقصد هغه ولسي او مزاحمتي شاعري کوم، نو بس چې نظم مې سوچ ته راشي غټه کیسه وي، بیا یې په نظم کې را غونډه کړم، او بیا چې د غزل ځای وي نو بیا غزل وایم. خو اکثر په غونډو کې مقصد نظمونه او غزلونه داد وا شایان ډیر وایم، خو چې کله ډیر زیات ودر دیګم دا نه وای نه وای درد دو دغه وینم دی وطن مایوسی، په هغه وخت کې بیا زه ډیر ښه شاعري کولای شم.
په شلمه پیړۍ کې د پاچا خان خدای خدمتګار ډلې د خپلواکۍ او د ولس او قوم د ژغورلو لپاره ادب او تعلیم ته مخه کړه، ښوونځي جوړ کړل، اخبارونه چاپ کړل، مجلې راوېستې، یوه ډله منسجمه او منسمه کړه چې نظمونه ولیکي او کیسې ولیکي. دغه فکر تر ډیورنډ کرښې ور واوښت، او هلته دغه د ولس ته هم فکر ځینو کسانو خپل کړ، په دوی کې یو هم ملنګ جان دی. د پوهنتون استاد پوهن لال پاچا اسمون په دې نظر دی چې ګیلمن وزیر د دې پیړۍ ملنګ جان دی. له دوی په واورو چې د دې دوو ملي شاعرانو په هنر کې کوم مشترک ټکي موندلی دي.
دغه د پښتون ژغورنې خوځښت عیننه مغه پلونه چې باچا خان تعقیبول دین تعقیبوي، باچا خان په لږ ورو بڑا باندې او دوی لږ په جذباتو کې، نو دلته د همدغو جذباتو د څرګندولو او د احساساتو د وړاندې کولو لپاره دغه یو بل خوځښت، یو بل شاعر ګیلمن په نوم رامنځته شو. د دې دواړو مشترکات یو دا دی چې موسیقي دوی د وسیلې په توګه وکاروله، ادبیاتي ژبای دا هم د وسیلې په توګه وکاروله، او دوی ولیدل چې د تفکر د څرګندولو لپاره لکه څنګه چې ملنګ جان د موسیقي او ملي اوزانو غیږې ته پناه وروړه او هغه وکارول، نو ګیلمن هم په هماغه نقش قدم هغه پلونه بیرته را ژوندي کړل، او دغه تفکر چې ملنګ جان لره هغه د پدغه پیړۍ کې بیا وړاندې کړ. البته هغه موتیفونه چې د دې دواړو ترمنځ ځینې مشترک دي، مفکوره یو ده، د درې ویشتمې پیړۍ ځینې موتیفونه پکې ور زیات کړل، لکه دا د ترهګرۍ لفظ دې ډېر وکاروو، نور همدغسې ځینې الفاظو کلماتو چې په بار بار د ده په دغه نظمونو کې راښکاري، دا د دې زمانې زیږنده دي. خو د هغې زمانې چې ملنګ جان کارولي دي او تصویري بڼه یې ورته ورکړې ده، هغه دغه سړي آینن کارولي دي. ما ته د په دغه برخه کې د هغه د سبق پیرو ښکاري.
ازمون صاحب، که چېرته ورته وکتل شي، ملنګ جان له پیله هم شعرونه ویل، عشقي شعرونه ویل او مذهبي شعرونه ویل، خو بیا وروسته چې کله د پښتونستان مسله رامنځته شوه، لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه، بیا یې دا نور شعرونو ته مخه کړله چې ولس بیداره کړي. لیکن ګیله من داسې ښکاري چې ده له پیله شاعري نه کوله.
بالکل، ملنګ جان خو چې وو هغه په داسې وزمکه باندې زوکړه ولته خاپوړي کړي چې کیسې هم شته، یعنی هغه دودیزې کیسې چې خلک د شاعر پورې تړي چې دغسې شاعر شو. هغه د چاربیتو سره آشنا و، هغه د ټپو سره آشنا و، هغه له ساز و سرود سره آشنا و. مهمه خبره د سرود او ساز و، ټنګ ټپور وه، دا ټولو سره د آشنا و. هغه په خټه شاعر و. کله چې دا پیغام ورسیږي صرف دا مضمون بدلی. ګیله من هم یو اړخ ورسره مشترک لري په دې برخه کې. ګیله من باندې هم د وزیرستان هغه غرنیو سندرو ټنګ ټکور اثر شته، هغه یې زمزمه کړي دي، لغات یې ویلي دي. په لومړیو کې هلته د لغاتو په نامه باندې یو صنف دی چې هغه ولسي صنف دی، ده هغه زمزمه کړي دي، هغه یې ویلي دي. یعنې په هغه باندې دا د شعر او ځان او دا د ټنګ ټکور او ساز و سرود دغه چل دا د تخنیکونه زده کړي دي. دا چې کله دغه د پښتون ژغورنې حرکت شروع کیږي، نو د هغه تفکر چې په شلمه پیړۍ کې هغه سړي شعر ته ور داخل کړ، دغه د زمانې دغه غوښتنې یو دم راواخستې او د شعر ته ور داخلې کړي. د هغه سندرې پرېښودې، د هغه نور غرنۍ سندرې چې د زمزمه کړي دي ویلې دي. البته په شاعرۍ کې دا شینه رښتیا هم نه ښکاري ډېر، چې موږ اوس وایو چې ډېر حواله پرې ځکه د شاعری اوس چې موږ ته راپاتې راغه میخ پلې له دغو تجربو سره ګډه ده، یا د دغه پیغام سره ګډه ده. بل د ده عمر دومره ډېر نه و چې د څنګه را زوکړی شوی دی، نو ورسره جوخت دغه مسالې شروع شوي دي. د ده ذهن یې د هغو ټپو نه او غرنیو سندرو نه او لغاتو نه راړولی دی. لغات داسې یو صنف دی چې هغه فیل بجهه ویل کېږي، نو ده فیل بجهه شاعري کړې ده. او ده خو زده کړم نو ملنګ جان هم زده کړی نو ملنګ جان په شپږو میاشتو کې د یو معلم په واسطه باندې دومره کار وکړ چې لیکو لوستې زده کړ. د چې د تر دویم ټولګي پورې سبق ویلی دی، خو بیا نور پریښی دی. او د دې ټول شعرونه چې دا ممکن زه فکر کوم چې دا یوه مجموعه چاپ شوي، دا به نورو راټوله کړي. او دا اوس هم دا یوټیوب کې چې پراته دي، که تاسو وګورئ، دا د کاغذ نه غږېږي، دا له حافظې نه غږېږي. ملنګ جان هم له حافظې نه غږېده، او د دې دواړو حافظه چې ده هغه موسیقۍ روزلې ده.
ازمون صاحب، که څه هم تاسو زمان ته اشاره وکړه په پیل کې، د مرکې په پیل کې د باچا خان د تحریک سره چې مو پرتله کړه، لیکن فکر نه کوئ چې حالات ډېر بدل دي؟ په هغه وخت کې که ملنګ جان هم مسیح شعرونه ویل، سیاست هغه حاکم و، نه جګړې، نه نشتې، نه وحشت. او اوس قصه سرچپه ده، نو فکر نه کوئ چې دغه شی هم په یو شاعر باندې تاثیر کوي او احساسات پې ممکن ډېره غلبه وکړي؟
ولې نه، دا خو د چاپیریال د زماني پیښې، دا خو د شاعر په اندروني نفسیاتو باندې دا خو اتمی تاثیر کوي. هغه زمانه خو جګړه بنه وه، خو لږ تر لږه د یو پردي حاکمیت سیوری خو و، یعنې دا خلک خو مبارزې ته نه پرېښودل. هغه چې وایي ډاکټر خان جیل کې مرور دی او په زړه مې یو الله خبر دی، ما به غوړي د شیشه جوړوي وسره هغه شعر ایر دی. دا یعنی دا چې دا خبرې کوي، دا چې د باچا خان هغه سپینګرتوب یا دی په زولنو کې دا هغه او تورو کوټو یادونه کوي، خو دې نه معلومیږي چې هلته یو بل حالات حاکم و چې هلته څوک غږ خورولو ته هم نه پرېښودل کېده. هلته د یو لوی پرنګي مبارزه وه، هغه چې وو هغه حاکم و، او هغه څوک دغسې غږ پورته کولو ته هم نه پرېښوده. باچا خان خو څلوېښت کاله شاوخوا زندانونه وګالل، نو دغه د زندانونو کیسې خو تر ملنګ جان رسېدلې دي او د هغه په ذهن باندې تاثیر کړی دی. او بله خبره دا چې د وخت حکومت، لکه تاسې چې اشاره وکړه، هغه وخت کې رښتیام په حالاتو باندې قابض وو. د وخت حکومت د پښتونستان سندرې زمزمه کولې او ملنګ جان یې همدې ته ګمارلی غوندې وو چې یعنی یو ډول یې ورته دا پیغام رسوو چې ته دغه سندرې هغه ورسره پښتونستان سره بیا یو علاقه پیدا شو، عشق پیدا شو، تر دې پورې چې یو ځل یې ورته ویلي وو ته دا سندرې نورې مه وایا، دا د ځکه چې دلته یو هیئت راځي هغه د پاکستان نه راځي چې هغه خفه نه شي. بیا ده دا غزل جوړ کړو چې چا غو کې راته وویل چې جانان مې یادوه د سرو شونډو د پاسه سور پیزوان مې یادوه. دا هغه معشوقه چې وه پښتونستان وه، بیا یعنی دا هغه منچیف پښتونستان و. د ده په دغه یوویشتمه پیړۍ کې خو دا خو د میډیا پیړۍ ده، دا خو د خبر د بندیز پیړۍ نه ده. دلته خو مبارزې سړی کولی شي، لښکرې یوستی شي، او په لښکرو باندې کله کله یو 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 توپاني حالت راځي، مګر همداسې نه ده لکه د هغه دور. دې ژبې اوس پیدا کړې، دنیا د میډیا ده، دا خو تاثیر کوي. دا د هغه زمانې سره موږ نشو پرتله کولی.
د میډیا له پلوه، له زماني پلوه، له دې پلوه چې د فیسبوک او یوټیوب او نورو خواله رسنیو له لارې د ګیلمن شعرونه تر ډیرو پښتنو پورې رسیدلی دي، څه فکر کوي چې اثرات به هم تر ډیرو پورې پاتې نه وي؟
تاسو وګورئ، اول به د ملنګ جان را شروع کړو. د ملنګ جان ترانې چې دي اوس هم د خلکو په غوږونو کې دي، اوس هم خلک په کورونو مجلسونو په خادیو کې دغه چاربیتو ته اوس هم خلک غوږ دي، ځکه هغه کې هم معلومات او هم پند او هم خوږلنی پکې وه. دا ټول پکې وو، ان د فکر د ورکولو یو وسیله هغه وه. هغه فکر په دې ویشتمه پیړۍ کې بیا هغه را ژوندی شو، ځکه چې دا تاریخ او دا تجربه تکراریږي. نو چې تاریخ تکراریږي، دا پیښې مسر تکراریږي. اوس د میډیا دور دی، او اوس خو تر هغه لا زیات د غږ رسول کیږي. ملنګ جان خو یوازې د سندرغاړو له لارې او د کابل راډیو د مغلندو څپو له لارې سیمه به خبروله، خو اوس خو نو په نړیواله کچه باندې ټوله دنیا خبریږي. او دغه ځوان ګیلمن، ځوانی مرګ ګیلمن، د عام د میډیا نه د خپل پیغام د پاره د وسیلې په توګه کار واخست، او هم د ملنګ جان نقش قدم له موسیقۍ نه واخست. کدا عادی دغه شعرونه ویله ویله، کدا وسم چې زموږ تاسې په دې فیسبوکونو کې تر دې ډیر جذباتیان شته، مګر دا وی یو کمې د دوه په پرتله دا ده چې یو خود د مبارزه ډیر ډاګیز او سپین او انقلابي و، او دغه خبر ده چې موسیقي دا ټنګ ټکور دا د یو بل خزرې وسیله و، او همدې وسیلې او زرې د اثر نړیوالو پر د غږ ورساو. دا خلک هر څومره سیاستونو کې شعارونه ورکي، دا به تر ډیرو پورې ورسي. یو اندره چې خود ګیلمن دغه شعرونه چي دي، دا به تر ډیره پورې پاتې، دا به تر ډیره پورې د بل نسل د پاره، د نورو نسلونو د پاره یو پند وي.
اوسمن صاحب، که چیرته د شعر د نقل لپاره ورته وګورو، کیدیشتي چې څوک وایي چې د ګیلمن دغه شعر د وزن لپاره دلته دغه مشکل لري، کیدیشتي چې څوک وایي چې دلته په شعر کې فرزن د شعاري خبرې کړې دي، لیکن یو شی چې په ډیرو شاعرانو کې شاید نه وي او په ګیلمن او ملنګ جان کې وو او شته، هغه دا ده چې صداقت اوج ته نه دی رسیدلی په دې شعرونو کې.
بالکل، یو فکر ده او ورسره صداقت ده. دا دواړه خپل مبارزې ته صادق وو، دا دواړه خپل لفظونو هنر ته صادق وو. او بل خبره، تاسو د شعر او د نظم په حساب موکړه، د کی شاعری کومه ده، د کی احساسات، جذبات او تفکر ده چې هغه وړاندې کیږي په موضوع او الفاظو کې. دوی له دې نه دی وسیلې په توګه کار اخسته. شاعر خو ډیر کله د وسیلې په توګه څه کار نه کوي، وس شاید دا خپل غزل ویل، د خپل رنگینی بیان کړي، مګر پاره کې د ورسره سره موږ فکر لټو. دوی خو مستقیم نن له پیغام سره راننه وتل، او موږ پیغام رسول د پاره ده د غزمکه انتخاب کړه، د اوزان انتخاب کړه. بل په ولسی سب کې دا دوه ولسی نظم ویون کې دي. په ولسی سب کې د موسیقي چې دا ځان پر الفاظ راکاږي، الفاظ راکاږي، او دلته دوی په دقافي په خیال کې نه، او همدارنګه د دې د وزن په خیال کې نه. دوی د هغه هنګواري او د موسیقۍ په خیال کې چې موسیقي هغه ته څنګه وزن ورکړي. نو کوم دا د موسیقۍ له کورونو نه کله وباسو، نو کېدای شي چې دا ستاسو کوم اندېښنه چې دا چې د وزن له مخې نیمګړتیا لري، د قافیوي جوړښتونو له مخې هم نیمګړتیا لري، هغه په زیاده دی. خو موسیقي چې دا هغه ټنګ ټکور چې دی، هغه دا داسې وړاندې کوي په داسې یو انداز کې وړاندې کوي چې دغه په ناموزونوالي باندې د الفاظو او یا په دغه نورو نیمګړتیاو باندې څوک نه پوهیږي چې دا اوس کومې خوا ته ده. دا مثلا د تخیل شاعري نه ده، دا دې کې تخیل بیخي کمزور دی، لا په کې به ډېر کم وي یا په نشت حساب دی، مګر دا یوازې یوازې د جذباتو د فکر د رسولو د وسیلې شاعري ده
او د صدق شاعري ده، صداقت چې دای وای چې حد نه لري.
او د صداقت او
سپېڅلتیا چې ګلمن وای وای دومره غمجن یم چې حد نه لري، دغه دې حد نه لرل همدغه عبارت هغه صدق تریوري همداسې نه ده؟
بالکل بالکل، دا یعنی دا 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 هغه د سپېڅلي زړه غږ دی چې هغه عام ژبه کې مونږ وایو چې بېرته یو بل زړه ته لاره کوي. کله چې دا حد نه لري دا خبره کوي، دا نو هغه نهایي د یو انسان هغه وروستی کوښښ دی چې دې کړی دی او 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 یو حد ته رسېدلی، مګر نور 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 بیا دا دا بیخي د بغاوت او یو انقلاب دغه تر پولو باندې اوښتی دی. ځکه وایي چې دا هېڅ شی نور حد نه لري،
غمجن یا ما چې حزن لري، په غمجن زړه داسې خوګمن، یا خوګمن یا ما چې حزن لري، ستا په بلتون دومره غمجن.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د نورستاني ژبه شاعر ارکان حرب ډګروال شیر د علي خان کشتونیار د ورپېښې ناروغي له امله د یو شپې ته کالو په عمر ومړ او تیر شنبه په خپل سیمه وانټ وایګل ولسوالۍ کې خاورو ته وسپارل شو. کشتونیار د قومونو په چارو کې په تیر جمهوري نظام کې د ولسمشر اشرف غني سلاکار و. کشتونیار به تل ځوانان تعلیم او تحصیل ته هڅول او ورته به یې ویل چې له اوسنیو ستونزو او سخت ژوند څخه د وتلو لپاره یوازنی لار تعلیم دی او تحصیل. تفصیل په دې راپور کې.
نام پرتومو تتنگ بوئی
دا غږ هم د تل لپاره چپ شو. دا د نورستاني ژبې د شاعر او د حربي برخې ماهر ډګروال شیر د علي خان غږ دی چې د پلار لارښوونې او هڅې په خپل شعر کې ستایلي. زما مهربان پلار، تا ما ته لارښوونه وکړه. هو، تا ما ته د رڼاګانو او علم حاصلولو لارښوونه وکړه. زما مهربان پلار، تا ما ته په تورو شپو کې د رڼا زیری راکړ او تا راته په تورو شپو کې روښانه او ځلیدونکي مشل راکړ. ستا په لارښوونه مې په تورو تیارو کې لار وموندله. زما مهربان پلاره، تا زه د غفلت له خوبه راویښ کړم. ای مهربان پلاره، دا ټول ستا لارښوونې وې چې روښانه او له ګلونو ډکه لار مې وموندله. ای مهربان پلاره، ای مهربان پلاره. د نورستانیانو د قومي شورا مشر امیر محمد ولستری د مرحوم ډګروال شیر د علي خان کشتونیار د ژوند په اړه ازادي راډیو ته وویل په 1324 لمریز کال کې د نورستان وانت ویګل ولسوالۍ په ویګل کلي کې د سیدا جان پرګدري په کور کې وزیږید. لومړنۍ زده کړې د خپل کلی په ښوونځي کې پای ته ورسولې او د منځنیو زده کړو لپاره د کونړ ولایت د ماڼوګي ولسوالۍ د ریچلام ښوونځي کې داخل شو.
ریچلام لیسې څخه وروسته حربی ښوونځي کې شاملېږي کابل کې، او حربی ښوونځي څخه وروسته حربی پوهنتون، او حربی پوهنتون کې مخابره په بخش کې فعالي نمبر فارغېږي او اول نمبر هم خپل په پوهنتون په سطحه همدغه رشته کې تعیني. تقریبا شل هیوادونو ته سفرونه کړي او عالي ترین مډالونه اغسته. مشتری په کچه پورې او ارکان حربی د چین هیواد څخه افغانستان ته راوړي. ډاکټر اشرف غنی خوانه ولسمشر لخوا خپل قومي مشاور مشرقي ولایتو په امور کې تعیني.
د امیر محمد ولسدری په خبره چې کشتونیار خپل خاورې او خلکو سره مینه درلوده، که څه هم چې پوځي ډګروالو خو له جنگونو او وژنو یې نفرت درلوده او تل ځوانان سولې او تعلیم ته هڅول.
کله چې پخوانی نظام سکوت وکړ، ډېر اقارب درجه ککارب په اروپا کې، په غرب کې اوسېده، په امریکا کې، په کاناډا کې دعوت نامې ولېږل چې راشه دلته. هغه قابل کورې پرېغوسته نورستان ته لاړ، وایي همدلته مړ کېږم، همدلته باید دفن شم. وطن سره بې نهایت مینه لرل. هر مازدیګر به سپینګیرو سره په ګودر کې به ناست وو، مجلس به کوه. ان نورستانی کلتور فرهنگ سر بی نهایت مین و محبت لرن. په ټول نورستان کې ځوانان سر کې ناسته، سپینګیر سر کې ناسته،
ټول عمر نورستانی ځوانان تعلیم ته هڅول او کوشش کول چې نوې نسل څخه د څلوېښت کلن ناورین او د جګړو خاطرات د ذهنونو څخه پاک.
مرحوم کشتونیار د یو شپېته کالو په عمر د جمعې په ورځ د ورپېښې ناروغۍ له امله په کابل کې وفات شو او د شنبې په ورځ د چنګاښ په څری رشتمه په ویګل ولسوالۍ کې خاورو ته وسپارل شو. شیر د علي خان نور شعرونه او نظمونه هم لري، خو کوم شعر یې چې پلار ته لیکلی نورستانۍ محلي موسیقي سره ویل شوی او د ګڼو نورستانیو ځوانانو په موبایلونو کې شتون لري او هغوی اوري.
له همدې راپور سره د ازادي راډیو مجلې د دې اونۍ خبرونه رانغاړم. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. خدای مو مل.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته له تاسو سره ده.